روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. د روغتیا نړیوال سازمان د بيزو چچک د خبرېدو لکبل په نړیواله کچه بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د بيزو چچک په خې د افریقا په کانګو او څونورو هیوادونو کې رامنځته شوی او له افریقا سربېره یې نورو هیوادونو کې هم پیښې ثبت شوی. په اروپا کې، په سویډن او په آسیا کې، په پاکستان، فلیپین او تایلند کې د دغه وایروس نمونې ثبت شوې دي. د بيزو چچک څه ډول ناروغي ده؟ آیا د وی وبا په توګه د خبرېدو ویره پر ځای ده؟ له نورو عامو چچکونو سره یې توپیر په څه کې دی؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر شاه محمد شینواری. اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې خبرونه کې برخه واخلئ، پر دې موضوع خپلې پوښتنې مطرح کړئ او ډاکټر صاحب درته ځواب کړي. له خبرونې سره د تماس شمیرې دی، یو شمیره چې واتس اپ هم پکې دی. که تاسو سم انټرنیټ لرئ، کولای شئ چې زموږ واتس اپ شمیرې ته اړیکه ونیسئ. دا شمیره ده 00420 300 111. دوه نړیوال شمیرې دي. که چیرته تاسو دغو شمیرو ته د اړیکو لګښت نه لرئ، موږ ته لنډ اړیکه یا مسکال وکړئ. زموږ تخنیکی همکار شفیق یار به بیرته له تاسو سره اړیکه ټینګ کړي. دا شمیرې دي 00420 112 1500. بل نړیواله شمیره ده 00420 112 1500. په دې لاره چې اړیکه ونیسئ او د خبرونې پر موضوع خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب شاه محمود شینوار استډیو سره وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي پایل بلی دین وکوچي. د بيزو چچک، ولی د بيزو چچک په نوم باندې یادېږي او دغه وایروس له بيزو سره څه تړاو لري؟
راځه د بيزو د تربی کې یا د مونکی پاکس ناروغي په حق باندې. دغه ناروغي ژوندانی ساري وایروسي ناروغي ده چې په خپل ځای کې ده. دغه ناروغي یو ډول وایروس په توګه رامنځته کیږي او مختلفه ونه په انسان باندې لاندې کیږي. دغه ناروغي د حیوانات یعنی هغه ناروغ حیوان او د ناروغ انسان انتقالیږي او دغه ناروغي په انسانانو کې د آفت سبب کیږي. دغه ناروغي تقریبا څه د پاسه نیمه پیړۍ پخوا د اول ځل دپاره په یو بيزو کې چې په دغه ناروغي باندې اخته و دغه ناروغي پکې کشف شوله. نو په هغه وخت کې چون په انسانانو کې دغه ناروغي نه و لیدل شوې، نو اول ځل دپاره دغه ناروغي د بيزوګانو د تطبیقي یا د چیچک یا د منکی پاکس په نوم باندې یاده شوله. څه موده پس دغه نه څو کاله پس دغه نه اول ځل دپاره د کانګو په هیواد کې دغه ناروغي اول ځل دپاره په یو انسان کې کشف شوله. یو انسان دغه ناروغي په نه اخته شوه چې د هغې څخه وروسته په مختلفو وختونو کې په مختلفو هیوادونو کې دغه ناروغي ولیدل شوله چې ډېر ګڼ انسانان دغه ناروغي په واسطه باندې اخته شو او دغه انسانان دغه د ناروغۍ د وجې نه بعضې مریضان تلف شول او مړینه یې لرودله. او دغه یو خطر ټکی و، یو خطري ناروغي و چې د تبارو حساب شوله او دغه انسانان دغه ناروغۍ نه په کړاو باندې اخته شول. ناروغي مختلف ټایپونه لري چې معمولا دوه ټایپ لري چې یو ټایپ کلیډ 1 دی چې هغه مضره دی او مړینه پکې ډېره ده، او بل چې دا کلیډ 2 ده چې دې کې بیا نسبتا مړینه کمه ده. او د مختلف عمرونو مختلف انسانان په دغه ناروغۍ باندې اخته کیږي او دغه ناروغۍ څخه رنځوري.
و ډاکټر صاحب ډیره ښه تاریخچه تاسو وړاندې کړل. راځي چې اوریدونکو ته هم نوبت ورکوو. همداسې به مختصره ځو وړاندې نورې پوښتنې هم شته. یو اوریدونکو سټډیو سره وصل دی. ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړي مشي.
اجي توخي مستاجي دایمي همکار او ستاسو د رادیو ناظر.
ښه توخی صاحب، مهرباني وکړئ نن د غدي بيزو چچک باندې خبرې کوو. له نیک مرغه چې تر اوسه په افغانستان کې پیښ نشته، اما پاکستان کې دوه پیښې ثبت شوې دي. د غراس په فلیپین او تایلند کې هم، خو په افریقا کې پیښې ډېرې دي او د روغتیا نړیوال سازمان هم اندېښمن کړي. تاسو په دې اړه څه ویل لرئ؟ مهرباني ډاکټر صاحب، تاسو خدمت کړئ.
مننه. یو خسته شرایط یو نن په منځنۍ سپادول شپورنیوي دا شنا رادیو خبریږي. هغه پر خپل خبرونه پر 902 کیلو هرتز باندې هم شنا رادیو د په دوه شپږ نیمه منځنۍ څپه باندې شنا رادیو د ستاسو ازادي رادیو مطلق نشته. نو تاسو تخنیکي همکارانو ته خبر ورکړئ، مستاسو رادیو نن محرومي به خیر خبرونه نو رېدلې، خو بیا هم تاسو را وښون او د ازمور اطلاعات.
ښه مننه. حتما تو خې صاحب راځي راسو موضوع ته د بيزو چچک پاړه باندې پوښتنه لري مهرباني.
مننه. مسته هم د خو یو نوې مرز ده در غلی له خارج ده، خو بد بختانه او متاسفانه چې د ازمور ګوندی ملک پاکستان تر غلی ده. نو موږ له دې د خبيري جو کده مرز مشترک سي دا یو اقت نو زموږ له سر حدیث ساتون کې او زموږ له موزیکینو زه خدا خواهش ته چې څوک چې له پاکستان او له اوړه دلته باید په دقت سره باید د دې چړنو وسی او د دې لابراتوار ته او وینې ماینه سي چې دا مرز دلته را نوړي نو دا یو غټ مشکل ده. ځکه چې الحمدلله دلته به تر اوسه پورې
نه دوی بیلګې په پاکستان کې دي، افغانستان کې لا بیلګې نشته.
بل خدای دې ونکړي چې مشترانه شي. نو زموږ د درخواست او خواهش ده چې له هغه د کنټرول شي او هغه څوک چې نور خارجان راځي که په هوایي میدان شوه کېږي که دلته پولي راځي نو ټول باید په جدي ډول تعقیب شي چې دا مرضونه نور راته رانوړي. دا خو نه ده دغه د بيزو چې څوک دی هر شي چې دا مزمال محترم ډاکټر صاحب زخه دا پښتنه ده چې د بیلګې او علامې چې دي که خدای نه خواسته موږ په مساعد یا په اختصاصو موږ څه علامې ګورو او که چیرې په مساعد بیا لومړي علاج چې دی تر څو چې موږ روغتونو یا مراکزو طبي مراکزو ته ځان رسوو تر هغو پورې به موږ څه کوو. نو که زما تلیفون نه سي کار ډېر به ښه ستاسو رادیو موږ بالکل نن نه اورو نو ښه خبره به وي چې زه د خپل سوال جواب
ښه توخي صاحب منتظر شي. ډاکټر صاحب په همدې موضوع باندې رڼا واچوي. دا پوښتنه مهمه ده، ما هم ځان سره لیکلې وه. ډاکټر صاحب راځي چې د توخي صاحب پوښتنه جواب کو. وای علامې چې دي یا نښې نښانې چې دي د بيزو د چچک او کچیرته او کس په اخته کیږي سملاسي څه کول او کوم تدابیر ورته پکار دي؟
توخی صاحب خو کورې ودان ډېرې ښه پوښتنې وکړلې. اوله پوښتنه یې د مسافرو په باره کې وکړله چې د دې څېړنه وشي او چې کوم مسافر هېواد ته راځي چې دوی کې مریض مرستیا نه وي او زموږ هېواد ته رانوړي. متاسفانه چې کوم وخت کې یو با یو تکلیف راشي په اول وختو کې د دې تشخیص مشکل دی، دا نه معلومېږي چې یو کس روغ دی که ناروغ دی. هر میکروب چې یو انسان وجود ته داخليږي دا یو څه سلسله وخت لري چې په انسان کې د ناروغۍ نښې او د ناروغۍ علائم په دې کې ښکارې شي. د دې نه چې دغه ناروغي شکل یو دغه د بيزو د تزبی کې یا د چچک ویروس د انسان وجود ته داخل شي نو د درې تر ول سره پورې دا وخت نشي چې په انسان کې د دې علائم راښکاره شي. نو که چیرته یو مسافر په دغه ناروغي باندې اخته وي نو دا ناروغي علائم په دې کې نه معلوم شي نو دا مشکل ده چې موږ کوشش وکړو چې دا ناروغ دی او که روغ دی صحتمند دی. دومره خبره برا شو د دې مناسبتي سره ویل چې د دې تیړنه وشي چې معلوم شي چې څنګه. متاسفانه چې د دې د چټین کار زموږ په هیواد کې نشته، بلکې په ډیرو هیوادونو کې د دې تیړنې لپاره چې کوم لابراتواري معاینات نشته ځکه دا یو غیر مروج مرض دی په ناڅاپي ډول رامنځته کیږي. اکثره هیوادونه دې لپاره هیڅ نه آمادګي نه لري. زموږ په هیواد کې د دې لپاره متاسفانه چې هیڅ امکانات د معایناتو نشته دي. خو که چیرته مشکوکې پیښې ولیدل شي، مشکوکې پیښې د کرنټین کې او د سمپل اخیستل کیږي چې ته ورکول کیږي او دغه بل کیږي او بل هیواد ته راشي. نو دا په دوه مرحله دوه لکم ته مرحله د دې علائم لري. اوله مرحله دا ده چې په دې کې به تبه موجوده وي، شدید سردرد به وي، د ملا درد به وي، د وجود غوښې عضلات به درد کوي ورسره، ستړې ستومانتیا به پکې ورسره، زړه بدوالی به پکې، بېاشتهایي به پکې. دغه علائم په اول وخت کې په یو ناروغ کې موجود دي چې دا تر درې ورځو پورې دوام کوي. بعد د درې ورځو څخه چې دی په ناروغ کې جلدي د پوستکي ناروغي به د ناروغۍ کې را پیدا کیږي چې دا اول د خولې په جوف کې یعنی د ناروغ خوله پخه کیږي، پخه شي، زخمونه پیدا کیږي. له هغې څخه وروسته چې دی یو ستره خاپونه د انسان په بدن د انسان په پوستکي کې ښکاري. که چېرته لاس پی وهل شي نو لوړوالی نه لري، د پوستکي سره په یوه سطحه برابري. دغه سطح ورسته را پرسیږي او دغه کې یو اول وختو کې یو سپینش انټي اوبر امسته کېږي چې وې صفا شفاف او پاکي بیا د څه وخت په تیرېدو سره دغه اوبه چې د مقدرې کېږي د کې چې د چرک هغه میکروب د میکروبي مواد پکې ځای پکې کېږي او دغه یو خړغه شانتي رنگ کېږي اول ځل لپاره بعد د خلینو په مخ باندې دغه پوستکی دغه دانی یا تڼه کې لیدل کېږي او د هغې څخه وروسته چې د لاسونه پخې د لاسونو تلې د پخو تلې همدارنګه د ناروغ په سپوږو د وجود په نورو برخو کې د لیدل کېږي او سره همدارنګ په دې کې ډیره خاصه نه خچې دا هغه به د لنفاوي غدوات او یعنی د غوټي برا پیدا شي د انسان په بدن کې چې دا د غاړې په شاوخوا کې د تخر په علاقې کې د سپوږو په ساحیو کې په دغه ساحیو کې به دې سره همجوار دغه ناروغي سره به د پوستکي نه لاندې یعنی دوبه شي غوټي او پړتوبونه به کې را پیدا شي چې دا هم د سي دوام کوي او مخ په ناروغي مخ په پیشرفت باندې دي مخ کې دي کچې ته ناروغ او صحتمندي کاهلي خي خدا ناروغي په دې کې خفيفه خو ماشومان مندې د زوړو مر خاوندان داړه خلک او هغه خلک چې هغه معافیت ځپلې دي معافیت ځپون کې ناروغي لري په دوه کې به د ناروغي ډیره شدیده وي او دغه هر ټول علائم په دې کې په شدت سره باندې وي چې معمولا دغه ناروغي د دوا الا څلور هفتو پورې د ناروغ کې دوام کوي چې یا د ناروغ د خوالي او یا د مړینې سبب کیږي.
بله او کار ته چې بیا په وخت ډاکټر ته مراجعه وسی اول خو موږ هیله منو چې دغه وایروس چې د تر اوسه لا هم په لمرنۍ او پړاوونو کې دی او د هټه زمينه برابر نه شي چې دغه پیښې زیات شي او افغانستان ته هم راشي خو کچیرته دغه سیالایم وي خدای چې انسان په خپل وخت ډاکټر ته مراجعه وکړي یا ولایتي روغتون ته یا هم کچیرته امکانات وي کابل ته. ډاکټر صاحب بلوریدونکو هم راخلو بیا به بحث ادامې ورکو چې دا وروکي منتظر پاتې نشي. ستړي مشي روغتي د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو ناوړی.
السلام علیکم.
علیکم السلام سلیم شه
بخیر ای لوجه صبر شه جوړ وی دره بخیر خیر تا ډاکټر صادمان تاسو نه بونه کوم
و ډیر مننه. علیکم السلام مڅک زې سلیم شه
ډیر مننه الله تعالی دا وایسته مونږ نه مونږ شه دا څو شه فلي د شته لوګو دی ډاکټر صاحب مې دا پښتنه ده چې دا ویډیو چې چک نه راځي چې مثلا اوس مثلا په پاکستان کې را مل څه سوي دی یا مثلا دا څه کې باندې چې آیا د خو شه دغه ورته کړل دا زموږ خواته خو د سپینځي د سپینځي به دی دا یو شی کوي چې دا مرزي به رامخته منس سبق وا یا چې وسره منس کنه دی بس دا ګرمایي د خښته په ور کې پټه کله نه برابر به کرا مثلا پر د پښو یا
ښه د سکسي سبړی کې فریش ولا خو فکر کوم پښتنه باندې زموږ پوښوم چې په زینو سیمو کې د زینو چې چکونه چې البته نور چې چکونه هم په افغانستان کې عام دي دا غوچ چکونو مهری درملنه کېدل یا خختي ورته ګرمول یا هم نور شي ګرمول روسه به ډاکټر صاحب په دې خبرې وکړي چې کورونې درملنه څومره موثر دي. خو زه به وسله ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه وکم ممکن دې پوښتنه ته هم ورته ځواب وایل شي چې ډاکټر صاحب دی وبا په توګه باندې څومره ویره موجوده ده که څه هم کوم راپور نه چې ما ولوستل او د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي او نور نړیوال ایجنسونه هم د ویوبا په توګه تر اوسه د ویره احتمال ډیر کم دی یعنی هیڅ داسې احتمال نشته چې د ویوبا په توګه د غمرزي راشي لکه څنګه چې کورونا او بارغله په دې ورسته یو کې څه دی ورستي مطالعات د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه لري په نړیواله کچه روغتیاي بیړنۍ حالت اعلان کړي خو وایي چې د ویوبا کچه ته د ویره امکانات نشته. همداسې د ډاکټر صاحب
بلې لودین صاحب چې په موږ دغه ناروغي تر راشو دا یو داسې ناروغي ده چې فوق العاده ساري ده د تنفس په لارې انتقالي کې د توخي په انجنۍ انتقالي کې ناروغ د لباس په خپل انتقالي کې ناروغ سره د رغبړ څخه انتقالي کې د ناروغ د وجود ټول مایات سره کاغه وینه ده کاغه لاړې دي کاغه تشه بولې دي کاغه ډکه بولې دي په ټول کې ویروس انتقالي کې دغه ویروس انتشار کوي محیط ته. نو هغه جامع هغه زینا چې غلطه حفظ الجهان نه مراد کیږي فقیر هوادونو کې او غنغونه پکې ډیری په دې هوادونو کې دغه نفوس په دغه زینو کې د دې د خوریدلو چانس ډیر زیات دی کېدې شي ډیر مخالفت یخت شي. اوس مهال چې کوم ناروغي د 2023 کال را په دې خورا مسته شوی ده دا به خوشبختانه ورته چې البته ناروغي د خوشبختانه به دې تویل نه پکار خو دا د دې خفيف او کمزور ټایپ دی چې په دې کې د مړینې کچه هم ډیره کمه ده یعنی د 1% نه هم کمه ده په دې کې او کچیرته د د حفظالصحې او د وقایي شرایط مراعت نشي د خلکو د خوانه، نو د اوبه د منځته راتللو خطر په دې کې شته دی. ول نه ډېره وي پکې. بل دغه ناروغي هغه د 1900 کال نه مخکې منګه د چیچک په نوم باندې یو ناروغي لرله چې پکې ورته اسمال پاک شوی ویلو، چې هغه اوس خوشبختانه د دنیا په سطح باندې مخوه شوې ده، کاملا د منځه تللې ده. نو د دې د 1900 کال نه مخکې دغه واکسین د دغه ناروغۍ کېدلو کوم اشخاصو چې هغه واکسین کړي دي په هغه وختو کې، یعنی زمونږ د لوړو خلک چې تقریبا 50 کلونو بر عمر لري، نو د دې ناروغۍ په مقابل کې مقاومت لري. هغه واکسین د دې ناروغۍ لپاره هم معافیت منځته راوړي او دغه ناروغۍ د بچ کېدلو سبب کیږي. خو ناروغۍ که چېرته ټولنیز او دغه شرایط وخایي دا مراد نشي، نو د اوبه د منځته راتللو چانس په دې ناروغۍ کې شته دی او دا به زیاتېدو امکانات هم په دې کې شته دی.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، تاسو د پخواني چیچک یادونه هم وکړه. په افغانستان کې معمولا نور چیچکونه هم عام دي، نه یوازې په افغانستان بلکې په نورو نړۍ کې هم، مثلا د چیکن پاکس په نوم باندې، یا هم د چرګوړو یا د چرګانو چیچک مثلا. دغه په افغانستان کې تر ډیره سرخکان چې د میزلز یا شری، دته هم کله ناکله د چیچک یا نمونه اخلي وای چیچک پر اخته، یا مثلا مغه ترناک چې په وجود باندې راخیزي هغه هم د چیچک ته سره ورته وي. دغه عام چیچکونه چې دی لکه د چیکن پاکس یا مثلا د چرګولو چیچک، یا هم مثلا د سرخکان یا شری، د دغه د دانو او یا هم د ترناک او دغه د چیکن پا د مانکی پاکس، یا هم د بیزو د تناکو یا د بیزو د چیچک، توپیرونه په څه کې دي او ورتهوالی سره څه لري؟
بعضی علائم د دو سره مشترک دي. باید دغه ناروغي چې ده د دې تشخیص تفریقي وشي، یعنی دغه ناروغي ترمنځ باید فرق وشي چې دغه د متخصص او مربوطه ډاکټر د خوانه چې د دې تشخیص په فزیکی معنی سره، یعنی د ناروغ په کتلو سره د دې کېږي. د دې عوامل مختلف دي، د هر یو خپل میکروب دی، خپل ویروس دی. نو دوی دغه کم علائم چې راته منځ راځي په دې علائمو کې بعضې فرقونه شته دی. مثلا که موږ راشو د سمال پاکس داسې یوه ناروغي وه چې هغه ډېره وژونکې او خطرناکه ناروغي وه، چې په هغې کې به سر کې دغه دانې ډېرې زیاتې وې او دغه دانې به په سر کې په ډېر لوړ اندازه وي، عامه په تنه باندې به نه وي. او دغه د چرګوړو چیچک چې تاسو یاد کړئ، چیکن پاکس چې ورته وایي، دا داسې یوه ناروغي ده چې د دې ټول دغه دانې تڼاکې چې دي دا په وجود باندې دي، په سینه باندې دي، په بدن باندې دي، خو په لاسونو او په سر کې بیا د دې اندازه نسبتا کمی پکې. او په دې ناروغۍ کې چې دی دغه لمفاوي غدداتو یا د غوټو پړسوب په دې کې نه وي، او په دغه مانکی پاکس یا د بیزوګانو په تصدیق کې چې دی په دې کې د وجود غوټې ورسره پړسېږي، لمفاوي غدات پړسېږي، چې دا یو ډېر غټ فرق دی ورسره. بل بعضې وخت په د بیزوګانو په تصدیق کې دغه دانې په پوستکي کې دومره زیاتې شي چې ټولې دانې په خپلو کې سره یو شي، او دغه یو سطحه د پوستکي په مکمل ډول باندې داسې د چرګ او د میکروب نه ډکه شي، نو یو پړسېدلې سطحه رامنځته شي چې دا په نورو چیچکونو کې د دې وس دغه وس پکې موجود نه وسره. که شری ته موږ راشو، د شری داسې دانې دي، سروال دی، هغه د پوستکي هغه اندفات دی چې که چېرته موږ په ده باندې لاسو نو زموږ په ګوتو باندې دا نه لمسېږي. کلم سم شي ډېر باریکه شکل باندې دا د پوستکي د سطح نه نه چیږي او کاملا سروال دی، په دې کې اوبه نه دی، په دې کې تڼاکې نه، تڼاکو په شکل نه، پړسوب نه لري ورسره. بل د بیزوګانو تصدیق کې تشراش ورته د دې دغه کم د پوستکي د پاسه چې کومه دغه دانې یا تڼاکې رامنځته کیږي دا دردمنی، او په دې کې چې دی دغه داخل محتوی د اوبه چې دی دا یعنی تاریکی مقدر یعنی خړوال لري. خو کچیر ته منګه د چیکن پاس ناروغي تراشونو په هغه کې به دغه اوبه شفاف وي او دانی په کې دردمنی نه بلکې سوی او خارخ لري ورسره.
او کور ودان ډاکټر صاحب، ډیر مننه. سلامات اوسئ. اوریدونکو ته نوبات ورکوو. ستړي مشي رفتار د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو ناوړی د غوریدونکو له ورسره په واسطه هله د چغاګي ووري. ستړي مشي، تاسو زموږ غږ لرئ؟
وستاسو غږ لرم. تخنیکام کار ما سلامونه ومني.
وعلیکم السلام، مهرباني وکي غږ مو وصل استډیو سره خبري وکي. ستړي مشي
قربان سماله د کادر وکلو دین صاحب، سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته. تاسو همیشه نه اوریدونکو عبد الحاد تعالی مده هلمند ولایت سره جانه
مهرباني وکي. اتل صاحب
قربان سماله دین صاحب، محترم نن شرایط په هلمند ولایت کې بيخي به اندازې زیات کته دي. روختیا د ژوند سمنې خبرونه چې ډاکټر په کوم موضوع خبرې کوي، دین صاحب کله موضوع راته روشانه کړي، ډیر بمنندوی یم.
او مننه اتل صاحب نن په مانکی پاکس باندې یا دی بیزو چاک باندې خبرې کې ودا یو نوې ناروغي ده البته نوې نه تقریبا 2022 کې په حساب شوی خو سرته د روغتیا نړیوال سازمان د خطر زنګ وهلې دی او ویل دي چې په ټوله نړۍ کې بیړنۍ روغتیايي حالت دی ځکه چې په افریقایي هیوادونو کې په حساب شوی په اروپا کې سویډن کې په حساب شوی په آسیا کې په فلیپین پاکستان او تایلند کې په حساب شوی د همدې موضوع په اړه باندې خبرې کوو ډاکټر صاحب چې لکابل را سره میلمه دی د انتانی ناروغي متخصص دی تاسو پوښتنه ځوابي مهرباني
قربان سم ځانګړي سلام ډاکټر صاحب ته وایم ډیر شایسته موضوع متاکل د لودین صاحب علامه قادر وکړه دا ډیر مهمه موضوع ده لودین صاحب دلته په هلمند ولایت کې د پوستکي مریضانو بيخي به اندازې زیات سوي دي نو د ډاکټر صاحب محترم سم ما دغه پوښتنه ده یو رقم مریض د محترم لودین صاحب اکثر په دما شمارو کې پیدا شوی ده پر د اجل باندې یو رقم تڼاکی راپورته کیږي دا تڼاکی بیا لودین صاحب محترم چې پټاو سي پر ار ځای باندې چې دغه تڼاکی وبو مشلي فوران دغه ځای سره مثال د خبري بل تڼاکی راپورته سي یعنی زه د روغتیاي مرکزو ته تللم بیا اندازې زیات ما شمان پخته سي ودي خدای نه خواسته خدای نه خواسته دغه مریض خو به مثال د خبري نه چې مثال دا اوس په پاکستان او په دغه ځای کې پیدا شوی ده محترم لودین صاحب ډاکټر صاحب محترم سمې دغه پښتنه ده او کچيري دغه مریض نه دغه دغه تداوي مثال د خبري دلته مشتي روغتنو ته تللی د ما شمان بيولي دي زیا نور کورنی مثال د خپل ماشومان د رښتونو ته بيولې دي جلدی دواي بيخي زیات کم دي محترم لودین صاحب د ډاکټر صاحب سزما د غشتنه د مثال د غزمر تجارتان و دغه د جلدی دغه تجارت بند کړی دا جلدی دوا نه راوړي که سواجه د پدار رښتونو کې دغه دوا بيخي به اندازې کم سوي د لودین صاحب نو ډاکټر صاحب سزما د غشتنه د چې دغه مریض خو خدای نه خسته خدای نه خسته هغه مریض نه لکه دغه په نړیواله کچه چې مثال د خبره د خطر جنگ د کړی دغه مریض خو بنې لودین صاحب محترم
کور ودان ډیر مننه اتل صاحب سلامت او صحیح چاړي کوم نیولې و ډاکټر صاحب د اتل صاحب پختنه تاسو واوریدلې څه تفسیر پکې وایي مهرباني
بل لودین صاحب د اتل صاحب پختنه خو مې واوریدلې خو پختنه وکړلې متاسفانه چې اتل صاحب دا ول موضوع نه واوریدلې چې د دې ناروغي په حق لبانې کافي معلومات اخیستې وې د جلدی ناروغي په حق لبانې متل چې پختنه وکړلې چې په هلمند ولایت کې په ماشومانو کې دغه ناروغي ډیره زیات شوې دي او کوم منطقو کې چې موسم وچ وي ګرم وي خار وي او په دغه منطقو کې جلدی ناروغي معمولا زیاتې وي ورته بل جلدی ناروغي مختلف اسباب لري زیاتره زیات اندازه باندې انتانی ناروغي دي او دغه کوم وس په صفت چې اتل چې د ناروغانو یاد چې تڼای کې را پیدا کیږي دانی راځي هغه وکړي ماتيږي او نور راخیږي نو دا په دې سب معنا باندې چې دغه یو میکروبي ناروغي دی او انتانی ناروغي ده نو د ناروغي نور کلینیک هم په دې کې مهم دی چې هيا دغه ناروغ سره تبي کوي ټوخه ورسره کوي د ملا دردونه ځان دردونه د ستوني درد ټوخه همدارنګه د غوټو پړسوب دغه علائم په ناروغ کې شته کنه دي دغه ناروغي او د کلینیک او دغه جلدی اندفاعات شکل د نزدې نو کتل شي د متخصص ډاکټر یا د مالش ډاکټر البته هم کولای شي چې دغه یو احتمالي تشخیص پکې دي بل موږ په هر ولایت کې چې ده د ناروغي ناروغي او د کنټرول امریتونه لرو یو موظف ډاکټر په هر ولایت کې موجود دي چې دا غي وظیفه د ساري ناروغي په وړاندې باندې خبرګون دي او دغه معلومات راټولول دي او دغه ناروغي تر رسیدګي ده نو په هر منطقه کې چې دغه اتل څه بوسیږي په منطقه کې به یو کلینیک خامخا موجود دي د مربوطه کلینیک سره د تماس کې شي او دغه ناروغي دي د مربوطه ولایت د ساري ناروغي او د کنټرول امیر سره شریک شي نو دې ته هم خامخا خپل ټیم زی ورسره او دغه په دې حق لبانې ټول معلومات راټولېږي او دغه تشخیص په دغه ناروغي راټول کیږي او واستاسي هم دغه ناروغي خوړل کیږي
بله کوم ودان ډاکټر صاحب تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې تشخیص یو څه ستونزمن دی ځکه ناروغي نه وي دا تر اوسه په اکثرو هیوادونو کې د افغانستان په شمول د تشخیص امکانات ممکن کم وي په افغانستان کې څنګه دغه د بيزو چې چک چیرته په خرامانسته شي په لابراتوارونو کې تشخیص کیږي او کنه تاسو ویل چې سمپلونه به بل ځای لګل کیږي
فعلاً خود دې امکانات نشته دي د دې لپاره امکانات نشته دي او کچیرته یو ناروغي رامنځته شي او بریکونه رامنځته شي نو هغه لپاره به لازم اقدامات نیول کیږي هغه لپاره د مربوطه ارګانونو لپاره د دبليو ایچ او لپاره او داس نور انجوګان په دغه برخه کې فعالیت کوي، هغه د تشخیص لپاره رسیدګي کوي او د کافی دغه امکانات برابرۍ جوړه. موږ نور ناروغي هم دلته لرلې، مثلا د سی سی ایچ اف یا د کانګو ناروغي او چدیر وژنکې ناروغي و. چې دغه ناروغي په افغانستان کې راپېښې زیاته شولې رامنځته شول، همدې لپاره اوس معاینات او پوره امکانات ورته برابر شوي دي. د هغه معاینات کېږي او تشخیص ته رسول کېږي. بیا د ډینګو ناروغي هم رامنځته شله چې په شرقي زون کې په جلال آباد او خوشا سیمو کې، چې د ډینګو ناروغي هم اوس عام شوې ده. د دې پېښې هم ډېرې دي، دې لپاره هم امکانات برابر شو. که چیرته داسې ناروغي لکه د بیزوګانو د تزویق یا د مانکی پاکس ناروغي پېښې ولیدل شي، مشکوک شي، اول قدم کې دغه ناروغان قرنطین کېږي او دغه ناروغان تجرید کېږي تر څو نور انسانان ته انتقال نشي. او بیا د دغه سمپل اخیستل کېږي، مربوطه بخش ته د دې خبر ورکول کېږي، هغوی بیا لازم اقدامات کوي. خو تر اوسه پورې داسې کوم امکانات نشته، متاسفانه، چې دې په مقابل کې یو چټک غبرګون وښيي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، دا اوریدونکو ته یادونه وکم چې د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویلي چې دوی یو ټیم ته دنده ورکړي، چې البته روغتیایي ټیم ته چې دغه موضوع وڅېړي او کچیرته دغه ډول پیښې په افغانستان کې رامنځته کیږي، احتیاطي لازمی تدابیر ورته ونیسي. خو لکه څنګه چې په بحث کې هم څرګنده شو، پیښې لا تر اوسه په نړۍ کې دومره نه دي چې د وی وبا په توګه دی ورته اندېښنې مطرح وي. که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د نړۍ په کچه روغتیایي بیړنۍ حالت دی، خو پیښې ما چې وکتلې په اروپا کې یوازې په سویډان کې دوه پیښې رامنځته شوې دي، او په آسیا کې په پاکستان، فلیپین او تایلند کې یوه که دوه پیښې رامنځته شوې، خو له نیک مرغه چې کومه مړینه پکې نه ده رامنځته شوې تر اوسه پورې. خو د روغتیا نړیوال سازمان هر وبا ته یا هر شیو ته اندېښنه ښیي او خپل تدابیر ورته نیسي. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت هم ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې یو ټیم ته دنده ورکړي چې په دې اړه باندې کار وکړي او خپل لازمی احتیاطي تدابیر ونیسي. ډاکټر صاحب، اوریدونکي هم شته؟ یو اوریدونکي راخلو، بیا به بحث ادامه ورکړو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري. مهرباني وکړئ کوم ځای نه ماړي کني ولي او د خبرونې پر موضوع کوم پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
دا امپیکس مریضی چې دی چې چاتل کې نو دې تر موږ حکومت نه دا دی چې باید خارج چې کوم څوک راځي باید سم درملنه ترې نه وکړي او معلومات ترې لاسه کړي چې دا ناروغي ونه لري. افغانستان خو فعلاً تر اوسه کوم پیشنل سره څه دا ناروغي، باید حکومت دې ته سم د لاسه ولاړي چې کوم څوک د خارج نه راځي باید معلومات ترې وکړي چې د افغانستان ته راغله نو تکلیف دی چې بیا غته د نوې دی چې چور تاسو بیا هم دې تکلیف دی چې بیا دې درملنه کوي. او بل ډاکټر صاحب سم دا پوښتنه چې دا ناروغي چې انسان باندې راشي څومره وخت نیسي، معنا څومره وخت کې دا بدن بیا وځي؟
کور ودان بیانې سب سلامت اوسې. مخکې ډاکټر صاحب که څه هم لنډه اشاره درلوده پر دې باندې چې څو نه پاتې کیږي، خو بیا به هم ډاکټر صاحب لنډه تبصره پی ولري. کور ودان چې اړیکه مونې ولې ولې فرانه، ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ بیانې سب ته څه وایي؟ بیا بلک زره په دې هم تم شو چې کچیرته په کومه کورنۍ کې د همدې مانکی پاکس یا همدې بیزو د چچک ناروغ وي یا هم مثلا د نورو چچکونو ناروغ وي، له دغه ناروغ سره څه ډول چلند وشي؟ ځکه هر دغه ډول ویروسي ناروغي چې وي هغه ساري وي، په اسانه انتقالیږي. نو د دې لپاره چې هغه شیوې مثلا کنټرول شي یا مثلا د پراختیا مخې ونیول شي، له ناروغ سره چلند هم ډیر مهم دی. اول د بیانې سي پوښتنه باندې لاندې تبصره وکي، بیا به دې ته راشو چې له ناروغ سره څه ډول چلند وکړو په کورنۍ کې.
بلې، د مخترب دغه خبرونه وکړه. یو پښتنه په پاول چې موږ ورته اشاره وکړه چې د خارج ته مسافر راځي، نو هغه له ستونزمن کار هم نه کوي، اکثر خلکو کې ناروغي نه موجود ورته. بل ناروغي په حق لبانه راځو که چېرته یو شخص په دغه ناروغي باندې اخته شي، ده د وجود د فرق دی. که چېرته یو کس چې حتمن دي ځوان یې نورې ناروغۍ ونه لري، په خواړه خورې د ژوند هغه نغې خی طرز ژوند او زندگی ښه روان اقتصاد باندې ښه ورسره، نو دا کسان دي چې دوی نسبتا زر ښه کېږي، ناروغۍ پکې دومره راغلي سخت نه. کم کسان چې هغوی په ارزوه کې هغوی وجود کمزور دی، کافي صحتمند خواړه نه رسېږي، ورته صحي خدمات ته پوره لاسرسی نه لري ورته نه. نو په دې خلکو کې دغه ناروغۍ د سیر اندازه مدت په کې نسبت اوږدي. خو معمولا دغه ناروغي چې ده د دوه نه څلور هفتو په جریان کې خواهد پیدا کوي، دغه ناروغي ښه کېږي. ناروغي طب زندر سردر دا کلینیک دغه نخ نخانې دغه تکلیف چې دی دا نسبتا ژر ښه کېږي. یوازینی شی چې هغې نه ناروغ کړیږي او هغه سخت عواقب لري، هغه بعضې وختو کې د پوستکي دانې چې کله ښه شي دا په آخر کې چې دی په دې کې مال تاج پاتې دغه دانې توروالی پیدا کوي، ورته کله کله دې ته ضرورت پیدا کېږي چې دغه قسمت د دانو واسطه باندې مړان تاج دې نه اوچت شي او دغه ساحه پاکه شي تر څو هغه ښه شي او زر خواله پیدا کی. دویم په دې کې چې دا چیرته د یو ناروغ په دغه تکلیف په سترګو کې راشي، یعنی د سترګې د قرنیې په آفت د اخته کېدو سبب شي، نو دا ډېر ناوړه عواقب لري او د ناروغ د ړوندوالي سبب کېږي چې دا په یو خطرناکه بابېړۍ د دغه ناروغۍ دی. ضمن د دې کې که چېرته یو ناروغ هغه په ښه محیط کې نه وي او صحي خدمات هغې ته لاسرسی ونه لري، په دې کې سینه بغل پیدا کېږي. همدارنګه ناروغ کې چې دی سپسس ته دي ټول وجود په بکتریا انتان باندې اخته کېږي، دویم میکرو په دې کې مداخله کوي، نو دغه عواقب دي چې دا خطرناک دي، کېدی شي چې د ناروغۍ موده اوږده کړي او حتی دا چې د ناروغ د مړینې سبب شي.
بله، او ډاکټر صاحب که چېرته کومه کورنۍ کې دغه ډول ناروغ رامنځته کېږي، مثلا د همدې مانکی پاکس یا د بیزو د چیچک یا مثلا د نورو عامو چیچکونو چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې یو ډول د چرګوړي چیچک دی، چې د چرګوړي چیچک په د اروپا کې هم عام دی، خصوصا په دې څو میاشتو مخکې کې پیښې ولیدل شولې، دغه ډول ناروغ سره په کورنۍ کې څه ډول چلن وشي؟
د چیچکونو ټول نانوای شي دي، ټول نوي شي دي، هغه هم تنفسي ساري دي او هم د پوستکي د طریقې ساري دي. د شری ناروغي چې دا هغه تنفسي ساري ده. نو معمولا چې کوم انسان یو ناروغ په یو کورنۍ کې موجودي ورسره، نو دا زمونږ د کوم کوټولنیز ژوند چې د سره زمونږ ناسته ولاړه چې دا، نو په دغه کې د دې سبب کېږي چې دغه ناروغي نور انسانانو روغ انسانانو ته هم د انتقال شي. که چېرته په یو کورنۍ کې دغه سي ناروغ موجود وي، نو په دې کې اول قدم کې باید دغه کس لپاره خپل د بستر کوټه او د اوسېدنې ځای دا ورته جدا کړل شي او د کورنۍ نور کسان بغیر د ماسک او محافظتي تدابیرو څخه دغه ناروغ سره باید نزدېکت ونه کړي. په خبرو کې د دې نه باید واټن واخلي تر څو هغه قطرات چې د خبرو او د ټوخي او د پرنجي په وخت کې د فضا ته انتقالېږي، هوا ته انتقالېږي، هغه دې تر شخص روغ شخص راونه رسیږي، باید تر دې ترمنځ واټن مسافه موجوده ورسره، او دغه ناروغان باید قرنټین کړل شي. په ځمن دې کې د دې ناروغ لپاره باید تداوی بندوبست وکړل شي، ورسره ډاکټر ته ښکاره شي او منظم د تداوی لاندې، او باقي کسان باید وقایع انتخاب کړي او د دغه ناروغ څخه د ځان ساتنې تدابیر ونیسي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، دغه پاکسونه چي دي، هم دغه چکونه چي دي، کله نا کله علاوه دې چې مثلا ناروغ نور سیمټومونه یا نور نخ نخانی لري، مثلا وجود درد کوي، سر درد کوي، ورسره ټوخی لري، یا مثلا تبه لري، دغه د خپل چچکونو یا هم خپل د تڼاکو بخار یا خارښت هم ډیر کله نا کله زورون کوي. مثلا هم دغه د چیکن پاکس یا هم د چرګوړو په چچک کې داسې ولیدل شول چې هغه بخار ډیر مثلا دومره جدي وي چې خصوصا کچیرته ماشوم مثلا په هغه باندې اخته وي، ماشوم نو دا تفکیک نه کوي چې د وجود د برخه ګرولې ورته استونزمن تمامه کې، مثلا هغه برخه د وجود چې د غټناک دي په هغه ګروي، هغه نو بیا وینکیږي، یا هم مثلا دغه تناک شکیږي او بیا د وجود په نورو برخو کې لګیږي. دغه د خارښت مخنیوي هم فکر کوم په طبابت کې اړین دی. د دغه لپاره هم په افغانستان کې دارو درمل شته، خصوصا هغه ماشومان کې په اخته کیږي چې هغوی ته تجویز سي تر څو ماشومان د خپل وجود هغه برخه چې په دغه تناکو باندې پوښل شوي دي هغه ونه ګروي پاسه.
بله، لزم صاحب شته، د دې لپاره خو ډېر عادي دارو موجود دي، ورسره چې هم شربتونه دي، ګولېګانې دي، همدارنګ لوشنونه دي چې پوستکی دې سره هغه کوم ځایونه چې دانې دي تڼاکې دي هغه ور باندې غوړېږي، او دغه خارښت کې کمی راځي او ناروغ استراحت کېږي دغه خارښت څخه. نو د دې لپاره تداوی خو چې ده په مختلفو اشکالو سره ده، چې بعضې ناروغۍ داسې دي چې هغه یوازې کومکي تداوی ته ضرورت لري. که چېرته بل میکروب رامنځته شي د هغې د خاطر ورته تداوی ورکول کېږي. نور د دې دپاره استراحت تر ټولو ښه غوره لاره ده. استراحت دی، ښه خوراک دی، مایات اخیستل دي، فقط د اراضو د ارامولو د خاطره ناروغ ته دوا ورکول کېږي، چې د تبې د ځان درد دپاره دې دپاره دارو ورکول کېږي، د خارښت دپاره دارو ورکول کېږي ورته، او مایات ورکول کېږي ورته. نور داسې کوم خاصې درملنې نه لري. د چرګوړي چیچک دپاره چې دی هغې دپاره بیا د ویروس ضد دارو هم ورکول کېږي ورته، او په ضمن د دې کې که چېرته بل بکتریایي یا کوم بل ناروغي موجوده هغې د خاطر دوا ورکول کېږي، او د خارښ او ځان درد او تبې دپاره دارو ورکول کېږي. نور ښه خواړه دي دپاره، غذا برابرول دي، مایات ورکول دي، او د ناروغ د تغذیې ښه والی دی. نو دغه تداویانې دي چې دا بعضې تداوی په کور کې کېږي، د هغه ناروغان لپاره چې بستر ته اړتیا ونه لري، ځکه کور د دوی لپاره بهترینه ځای دی. شفاخانو کې نورې ناروغۍ هم موجودې وي، کېدای شي چې د بل ناروغۍ هم د دې سره یو ځای شي. او که چېرته ناروغ داسې یو حالت ته لاړ شي چې وخیم حالت دي، ناروغۍ بابېړۍ ورکړی وي، دا دغه حالتونه دي چې ناروغ باید شفاخانه کې بستر شي، ځکه منظم صحي خدمات او څارنې ته دا ناروغ بیا ضرورت پیدا کوي، چې دا خدمات بیا یوازې په کلینیکونو شفاخانو کې ناروغ سره کېږي.
او ډاکټر صاحب، زه دلته یو بل پوښتنه هم غواړم وکړم، البته معلوماتي پوښتنه ده، ما سره هم دا پوښتنه ده، ممکن اوریدونکو سره هم دا پوښتنه وي. څه لامل دی چې اکثره دغه ډول ناروغۍ مثلا له افریقایي هیوادونو نه سرچینه اخلي؟ مثلا د کانګو تبه چې وه، له افریقا له کانګو نه مثلا دغه راپورته شوه، دغه مثلا د ډینګي په نوم باندې چې کومه ناروغي وه، هغه هم له افریقا له کانګو نه. اوس دغه د بیزو چچک هم چې دی، هغه کومې پیښې چې اوس ډېرې دي او د پام وړ دي او د اندېښنې وړ دي، هغه په افریقایي هیوادونو کې دي، چې هم کانګو او هم د افریقا په نورو هیوادونو کې. دغلته په افریقا کې دغه محیطي چاپریالي تغیرات د دې لامل کېږي او کنه دغه د افریقا د خاورې اغیز دی؟ یعنی تبابات څه وایي، ولې دغه ډول ناروغۍ تر ډېره له افریقا نه سرچینه اخلي؟
ګڼی عوامل او فکتورونه چې دی په دې کې رول لري. ورسره کانګو هغه شواد دی چې د نړۍ تر ټولو خطرناک ناروغي ده، دغه ځاینه سرچینه اخیستې ده. البته دغه منطقه کې فکر کوم یو سیند ده، د کانګو ریور په نوم باندې، چې د دې شاوخوا کې چې کوم خلک اوسیږي اکثره په دې خطرناکو ناروغۍ اخته کېږي. که مونږ د خطرناکو ناروغیو ساري ناروغۍ وژونکو ناروغۍ نمونه واخلو، چې هغې کې دغه سیسی چپ ده یا کانګو ناروغي ده، کدی نه راتیر شو ایبولا ناروغي ده چې ډیره خطرناکه ناروغي و، چې خو مخ وشو مهار شوله، کدی نه پسې راتیر شو دا د مانکی پاکس ناروغي ده، چې نور ناروغي دي. اول وخت لک په دې کې دا ده چې په دغه منطقه کې کم خلک اوسېږي، دا وحشي نوژن لري، تمدنونه ډیر وروسته پاتې تمدنونه دي، خلک ډیر غریب دي. په خوراک کې د دې فرق نشته دی چې انسان د څه شي د خوراک لپاره استفاده کوي، د هر نوع حیوان د غوښه دوی خوري، که په خام ډول وي که په پوخ ډول وي. هایجین یا حفظ الصحه کتن په دې منطقو کې نه مراد کیږي. ورسره خلک ډېر په غربت کې، هغه وروسته پاتې حالت کې ژوند کوي ورسره، او دغه لکه د فضله موادو نه ځای په ځای کېدل، د منظم کانالیزاسیون نشتون، د پاک او ناپاک خوړو ترمنځ باندې تفکیک او فرق نه کول، او همدارنګه بعضې هغه ژوي حیوانات دي چې هغه په خپل وجود کې خطرناک میکروبونه لري، اما هغه حیواناتو ته څه نه وایي، خو که انسانان ته راشي خطرناکه تمامیږي، ناروغۍ تولیدوي، د هغوی څخه ځان ساتل. دغه مختلف فکتورونه دي په دغه منطقه کې چې دا موجود دي، او دغه مختلف او ډېر خطرناکه ناروغۍ په دغه منطقه کې رامنځته کېږي، چې دغه مختلف فکتورونه د دغه علت شوی دی. او بیا مسافرتونه دي دغه منطقو ته، او هجرتونه دي چې د دغه منطقو سره تجارت سبب کېږي، چې دغه ناروغي د نورو هیوادونو ته انتقال شي، او دغه نور ځایونه په دغه ناروغۍ اخته شي، او دغه مسافر او مهاجرتونه ماجرتونه د دې سبب کېږي چې دنیا کونج کونج ته دغه ناروغیانې ورسیږي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. دغه ځینې نورې اوباو چې رامنځته شولې وروسته، بیا ورته مثلا واکسینونه رامنځته شول، کله چې د کورونا وبا رامنځته شو، موږ تاسو ولې چې تقریبا شپږ میاشتې وروسته، فکر کوم یا هم له دې نه په زیاته موده کې وروسته واکسینونه جوړ شول. بیا واکسینونه هم داسې و چې په ټولو هیوادونو کې نه و، اول په پر مختلفو هیوادونو کې دغه واکسینونه تولید شول خپل کسانو ته تزریق کړل، بیا نور هیوادونو ته لکه افغانستان او د دریمه درجه هیوادونو ته ورسیدل. اما دغه مانکی پاکس یا هم د بیزو د چچک پاړه باندې ویل کیږي چې لوړان دي واکسینونه موجود دي، که څه هم تاسو ورته مخکې لاندې اشاره درلود چې یو ډول واکسین دی چې هغه چیرته انسان واخلي هغه واکسین بیا نو مرسته کوي. آیا مشخصا د بیزو د چچک واکسین هم تر اوسه ډاکټر صاحب تولید شوی کنه؟ که تولید شوی وي په دریمه درجه هیوادونو کې لکه افغانستان، پاکستان یا مثلا نور غریب هیوادونو، په دغه هیوادونو کې څومره د لاسرسي وړ دی؟
بلې، د دې ناروغي د لپاره واکسین نشته دی او تداوی نشته دی، دوا درو درمل نشته دی، ځکه دا تقریبا نیمه پیړۍ نړۍ وروسته چې دا ناروغي پیژندل شوی ده. د دې لپاره کار شوی دی، د دې لپاره د سمال پاکس واکسین هم د دې ناروغي په مقابل کې مقاومت تولید دی، او همدارنګ د دې خپل واکسین هم شته چې د ناروغي په مقابل کې مقاومت تولید دی. خو دا واکسین چې دی مروج نه دی، عام واکسین نه دی، او ارتیا هم د دې نشته چې ټول خلکو ته وشي، او ارتیا هم د دې نه لیدل کېږي چې هر ځای کې دې واکسین وشلی. او کچې ته په یو منطقه کې په یو د دې انډیمیک رامنځته شي، د منطقې ټول خلک په زیات شي، ډیر خلک تخته شي، نو بیا په دغه وخت کې داسې حالت راځي چې غرو خلک ټول شي دی جدي خطر سره مخ کېږي. نو په دغه حالتونو کې چې دغه منطقو خلکو ته څنګه کېږي واکسین کېږي، خو غیر د دې نه وایي اړتیا نه لیدل کېږي، ځکه ناروغي اکثره چې ده بغیر د تداوی نه په هغه کورنۍ درمل او هغه د ابتدایي صحي خدمات سره هم ناروغان ښه کېږي. ورسره بل دې انواع مختلفې دي. اول ټایپ د دې چې دی مرګونه ټایپ دی، که چېرته یو منطقه کې راشي نو دا نو هغه ته د مړینې حتی تر 10% پورې کېدای شي ناروغان تلف شي، د منځه لاړ شي. خو دویم ټایپ چې دی هغه د ډېر عادي ناروغي ده، هغه د هغې د مړینو اندازه حتی په زرو کې یو کس ته رسېږي. نو په داسې حالاتو کې بیا ضرورت نه لیدل کېږي چې په دې باندې ډېر زیات مصارف وشي او دغه واکسینونه هر چا ته وشي. نو د اړتیا په صورت باندې چې دی بیا دغه د واکسینو لپاره اقدامات نیول کېږي ورته.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، هم دغه د بیزو چچک چې دا مثلا اول پیخي په بیزوګانو کې ولیدل شو، بیا ورسره تاسو مخ کې ویل چې په همدې افریقا کې په کانګو کې په انسانانو کې هم دغه ویروس پیدا شو، اوس په دې بحث کې و چې دغه ویروس د پراخېدو په حال کې دی، خدای مکړه چې مثلا دی وبا په بڼه باندې بدل شي. البته اندېښنې ورته شته. د روغتیا نړیوال سازمان په نړیواله کچه باندې روغتیايي بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. کوربه یوازې اوس مهال د انسان وجود کې د لسی او کنا کولې سي څاروي هم مساب کې، ځکه په افغانستان کې د اکثر خلکو ژوند له کروندو او څاروي سره تړلې دی، او دغه کوم کورنی څاروي چې دي مثلا لکه غواګان شولې یا مثلا لکه وزې او میګې شولې، د دغه په وجود کې دغه ویروس څومره امکانات شته چې ځای په ځای شي، یا هم دغه څاروي په دغه ناروغي باندې اخته شي او بیا انسان ته انتقال شي، دغه امکانات هم شته او کنه اوس مهال یوازې له انسان انسان ته دغه ویروس انتقالیدونکی دی؟
بلې، لودین صاحب، دغه ناروغي ته چې دا زونوټیک ناروغي وایي. زونوټیک په دې معنا باندې چې دغه ناروغي اصلي عامل او علت چې د حیوانات دي، نو د حیوانات نه انسانانو ته انتقالیږي. بیا که چېرته یو انسان په دې ناروغۍ باندې اخته شي، همدغه ناروغ انسان بیا روغ انسان ته انتقالیږي. بر علاوه د دې نه چې انسانان په ناروغۍ باندې اخته کوي، اکثره واړه تلرونکي حیوانات، یعنی هغه حیوانات چې هغه د سینو د تعینو په واسطه باندې خپل بچي ته شیدې ورکوي، دا په دې ناروغۍ باندې هم ډېر اخته کیږي. لکه په دې کې بعضې د موګو انواوې دي، لکه مورچه خور چې ورته وي، یو رقم ته حیوان د دې نه استفاده کوي. دغه د ماقام سوپره کې چې دي، دا په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي. بر علاوه د دې نه بعضې نور دا واړه واړه حیوانات پستانداران چې ورته په دې باندې اخته کیږي، او امکان نه شته چې نور تلرونکي حیوانات هم په دغه ناروغۍ باندې اخته شي. نو دا بر علاوه د دې نه چې انسانان په دې ناروغۍ باندې اخته کوي، حیوانات هم اخته کوي. دا فکر کیږي چې دغه ناروغي د وړو تلرونکو حیواناتو نه انسانانو ته انتقالیږي. خو د کیسه د محضر نه دی معلوم چې اصلي منبع د دې ناروغي کم حیوان دی، ځکه په مختلفو ځایونو کې چې دغه ناروغي خپره شوې ده، هغه منبع چې تړل شوې ده مختلف حیوانات راوتلي دي، چې په مختلفو حیواناتو د خوانه تړل شوې دي، حملې پی شوې دي، خرشیدګیانې رامسته شوې دي، او په دغه علت د دې سبب د دې شوې ده چې دغه انسان د دې حیوان په دغه ناروغي باندې اخته شوی اوسیږي. نو بر علاوه د دې نه چې انسانان اخته کوي، حیوانات هم په دې ناروغي اخته کوي. کم ناروغان به زموږ هیوادوالو پیژني چې دغه ناروغ دغه حیوان په ناروغي اخته دی. که چیرته یو حیوان وجود ګرمي، خواړه نه خوري، کیا نه خوري، سترګې سورواله ولري، د خوراک وخت کې، د وبوس خلکو وخت کې، د پلیټه څخه وینه راشي او خواړه به وبو په دغه وینه باندې سره شي، نو په دې نه حیواناتو کې د ناروغۍ د موجودیت امکان شته دی. کله چې انسان دغه حیوان سره نږدې کېږي او تماس سره لري، باید ځان ساتنه وکړي. د دې د وجود ټولو مایاتو څخه که شیدې دي، که هغه فاضله مواد دي او که وینه ده، د دې نه باید خودداري وکړي. بر علاوه د دې نه باید د حیواناتو سره د نږدې کېدو په وخت کې چې هغه ته کیا ورکوي، خواړه ورکوي، ساتنه پاملرنه کوي، باید د ماسک او دستکش سره هم که امکان ولري استفاده وکړي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې، اوریدونکو هم استودیو سره اړیکه نیسي او سبا اوریدونکو له واخلو. فقط یو بحث ما مطرح کوو ډاکټر صاحب، چې لګرمي هوا سره دغه ویروسونه څومره تړلې دي، ځکه په افغانستان کې هم ګرمي به هدا زیاته شوې ده، په سیمه او غوان کې هم مثلا د ګرمۍ درجه کم ساري او حتی کله ناکله به ساري خودل کیږي. دغه ډول ویروسونه خصوصا دغه د بيزو چک لګرمي هوا سره هم تړاو لري، یا دغه ویروس چې دا یا د کوم میکروب چې دا په ګرم هوا کې خ فعالیت کوي لکه بعض نور ویروسونه چې دی، او کنه ل ګرمي او سړښت سره کوم تړاو نه لري دغه ویروس؟
زیاتره انتانات یا میکروبونه چې دی د ګرم هوا په مقابل کې چې نسبتا لږه کمزوري، بعضې کاملا د منځ دي ورسره د ګرم هوا په مقابل کې نشي پاتې کېدلی. ځکه که چېرته دا شیا او سطح په مخ باندې کېني، نو چې په هوا ګرمه نو دا د ژوندي پاتې کېدو وخت او چانس یې هم د دې کمی. او د دغه ناروغۍ د شیو د خپرېدلو وخت چې دی، دا ناروغۍ د اکثره د تطبیق یا د چیچک ناروغۍ چې دا د پسرلي او ژمي په موسم کې ډېری، د اوړي په موسم کې د دې وقوعات کمی. یو خو دا د ژمي په موسم کې د خلکو ناسته ډېری سره په یو کوټه کې کېني، په یو دالیز کې کېني، مدارسو کې، په مکتبونو، په لیلیو کې شاګردان ټول په یو ځای کې وي سره، په اوړي کې بیا دغه خلک منتشري سره، نو یا هغه تنفسي تماس هم د دې ترمنځ کمی. او بل په ژمي کې په یخ هوا کې ویروسونه او میکروبونه چې ډېر وخت پر ژوندۍ پاتې کېدای شي، اما په ګرم هوا کې بیا ډېر وخت لپاره نشي پاتې کېدلی. نو زیاتره پېښې چې د ناروغۍ رامنځته کېږي اکثره په ژمي او د پسرلي په موسم کې ډېرې وي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې، راځئ چې اوریدونکو ته نوبت ورکو. یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري.
بله، تشکر. نو جن صاحب ما غوري سلامونه مې قبول کړه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام قاری سے پختون ستړي مشي. نن د بيزو په چچاک باندې خبرې کوو، یا هم مانکی پاکس باندې. په افغانستان کې لالنې کمرغ پیخې نشته، خو په گاوند او سیمه کې پیخې رامنځته شوې دي. په نړۍ کې، په افریقا کې پیخې ډېرې زیاتې دي، او د روغتیا نړیوال سازمان هم ورته په نړیواله کچه باندې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. تاسو د پدې اړه باندې له ډاکټر صاحب نه کوم پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
او پښتنه درم اول خو نظر مې دار چې ډېر متاسف یو، په خاطر د دې چې د کورونا مرض چې په چین کې پیدا شو، اخر افغانستان ته راغی، چې افغانستان یو سپاته مملکت یو، اقتصاد هم ځي په دې او خلک دروازګار سره چندانې نشي د جوړ علاقه نه لري، شي نه لري. نو په تاسو سره باید وایم که اوس نه راغلی، که زموږ ګاونډیان ته راغلی، ممکن افغانستان ته راشي. دغه دی. نو دا ډاکټر صاحب مې دوی پښتنه دی، اوله پښتنه خو مې دار ډول چې دا چې چک په ژمي کې ډیری، یا په سپرلي کې ډیری، په اوړي کې نه، دا خو صحیح دی. کچېری د دغه ابلې میمون دی، دا بيزو د چک علاج ونه شي، یعنی دغه زر پاملرنه ورته ونه شي، په څومره عمر کې انسان د بین اورای شي، او اوس یې پیلن دلته په افریقایي ممالک یا په افغانستان کې یا په نورو ممالک کې واکسین شته که نه شته. او بله خبره مې دا ده، که مور چې حامله یي، ماشوم یې په ګېډه یي، پر مور باندې څومره تاثیر کولی شي او پر ماشوم باندې څومره تاثیر کولی شي. ده ویل چې دا ویروسي اثاري ناروغي ده، نو دغه که مور و ماشوم ته شیدې ورکوي او مور په دغه مرض اخته یي، آیا پر ماشوم باندې دغه ناروغي و ماشوم ته انتقالیږي کنه؟
کور ودان قاری سے پختون ډیره مننه، سلامت اوسې. که څه هم مخکې د واکسین په اړه باندې ډاکټر صاحب لاندې معلومات ورکړي، خو د غنور برخه چې دی، د غنوري پختنې د ډاکټر صاحب
لودین سازمان مشکل، لودین سازمان راغوري
و غاګمنلرو قاری سے مهرباني.
دغه دی هغه داسې دی، ما نه دی موږ نه دی اورېدلی، ډېرو خلکو نه دی اورېدلی. دن په افغانستان کې د سیسي پرادو باندې د امریکا یې سیشن توبالا غالبا د سیګرادو نزل ته نه اوریدل
کیږي. سلامات سي مننه اوریدونکو چې د یادونه کوي د تخنیکی ستونزو دا چې نن زموږ پر سپو باندې د امریکا غاک سپیر غلی یا د امریکا غاک رادیو نشرات ستاده اطمان موږ له تخنیکی همکارانو سره دا بحث مطرح کوو ورسته کېدای شي حل لار ورته پیدا شي. ډاکټر صاحب شنواره راځي چې د خالص پښتون پښتون باندې لاندې تبصره وکړو ځکه وختم رو رو کمیږي بیا به سره پات رسو او نتیجې ته رسیدو مهرباني.
بله کاری صاحب پښتون خو مختلف پښتون یو کړل او ډېر ښه پښتون یو کړل باید پښتون ته زمونږ فکر وشي نو فکر هم نه ورته د علاج په حق لبانې کاری صاحب پښتون د دې علاج دی اول د حکومتي تداوی کېږي. حکومتي تداوی په دې معنی چې ناروغ فقط هغه درد او تب او دا تکلیف رامېږي خو خواړه ورکول کېږي ورته مایات ورکول کېږي ورته هغه اول ابتدایي تداوی دی کېږي. په هغه کسانو کې چې هغوی نسبتا د ناروغي خفیف یا ډېره شدیده په دې ناروغي پکې موجوده نه وي او کس چې دی صحتمند دی ناروغ صحتمند دی تنومند دی ځوان وي او په نورې ناروغۍ مونه لري ورسره بل په افغانستان کې تر اوسه پورې د دې هیڅ نوه پیښه په رسمي ډول باندې نه ده ثبت شوې. تر اوسه پورې مشکوکې پیسې پروسه کال تیر کال البته هم د دې بعضې دغه وشلې فیسبوکي اوازې وې چې داسې دغه موجود دی خو البته ناروغي نه وه. کوم کسان موږ ته هم مراجعه کوله په ځان باندې شکمنو چې موږ کتل هغوی چې بالکل له دغه ناروغۍ کوم نښې علائم پکې په نو موجود ورسره واکسین په حق لچراغ نو مخکې هم موږ په دې باره کې باسو په سره واکسین شته دی خو واکسین په هغه مشخص وختونو په مشخص حالات کې ورکول کېږي. ورته د امیدواري په حالت کې راشو څلور هغه کسان چې په دې کې ناروغي ډېره سخت دی چې ماشومان دي زاړه خلک دي امیدواره ښځې دي او هغه کسان دي چې هغوی معافیت ځپونکې ناروغي لري شکر لري کینسر ناروغي لري همداسې نورې مختلفې ناروغۍ دي ځیګر د منځتللې وي او مختلف لتو د وژنه نو دا کسان دي چې دا معافیت ځپونکې ناروغي لري معافیت ځپلې دي په دې کې چې ناروغي سخت هم یو د مینې اندازه هم ډېره وي نو امیدوارو ښځو کې چې دغه ناروغي سخت وي او حتی دا چې د مړینې کچه هم پکې زیاته وي ورسره او بل لازم په ماشوم باندې د دې اغیزې کوم مور هغه میندې چې هغه مخکې پرین لري او چېرته په دغه ناروغي باندې هغه اخته شي نو اول دا د ماشوم د بنځت منځتللو سبب کې یعنی کېږي چې ناروغ ماشوم د منځوي شي ورسره او ماشوم مړ پیدا شي. دویم دا چې کېږي چې ماشوم مخکې د وخت پیدا شي او خپل هغه توختګي هغه پوره وخت نه ماشوم ونه رسیږي او په وخت هم دنیا ته راشي. دریم دا چې ناروغ ماشوم کچېرته پیدا شي او په دغه دنیا ته راشي په تاسو حال کې چې مور په دغه ناروغي اخته ای دغه ناروغ په مين کېږي او په ماشوم باندې دغه ناروغي مشابه زیات کې هغه کې په ماشومان کې د مړي کچه
بله ډاکټر صاحب په خپله ستاسو غږ بیا کمزورې شو غږ مو پرې شو کله اکثر ځای بدل کړي دغه 15 دقیقې شاو خوانوري پاتې دي کله اکثر تکلیف وکړي چې دغه ورسته خبري مهمه اوریدونکو سامه سره ووري. ډاکټر صاحب تاسو دغه پښتنه د خالص پښتون جواب کړل زه په دې هیله يم چې خالص پښتون خپل جوابونه تر لاسه کړي وي مو ویل چې پر امیندوارو خزو باندې دغه ناروغي سخت تمامېږي او د اساری ته په بش کې هم کچرته مور په اخته وینو خدای چې له ماشوم سره احتیاط وسی. ډاکټر صاحب راځي په پای کې لږ زره دغه د خړو موضوع باندې هم تم شو د بيزو د چچک د ناروغانو لپاره یا هم د نورو ناروغانو لپاره چې په چچک باندې اخته وي کوم ډول خواړه توصیه کوي ډاکټر صاحب؟ کوم ډول خواړه په افغانستان کې ارزان او اسانه پیدا کېدل شي چې اوریدونکو بیا کچرته خدای مکر دغه ناروغ لري یا ماشومان په اخته کېږي یا لویان کوم خواړه ورته ورکې څه توصیه ورته کوي اوریدونکو ته؟
خ خواړه چې دی هغه سبزیجات او میوه جاتي دا هغه خواړه دي چې د هضم مثانه دي خوراک مثانه دي بشتهایی کوم ناروغي پرې ورسره او د ټول ویتامینونو او منرالونو هغه د حیاتی منرالونو او غذایی موادو ډکې او د کې موجوده ورسره. نو په ناروغ چې ته په یو ناروغ په یو ناروغي باندې اخته شو دا د لپاره کوشش به وشي چې دې ته کامل او صحتمند او ښه غذا ورسیږي. میوه جات ترکاری باب سوپ او شوروا هغه دغه خواړه به ناروغ ته تیار شي چې هغه ناروغ یو خوري د ته اشتهایی کې هم مرتفع تمام شي ورته او د ته یو انرژي ورکي او یو څه ګټه تینا ناروغ واخلي ورسره. زمون د دې کې چې باید مایات ناروغ واخلي او سره چې څومره مایات واخلي نو تر ناروغ د تبه د کنټرول لپاره او د ناروغ د صحت لپاره به لا خیو مفید به ورته تمام شي.
په مجموع کې څه کول پکار دي انسانانو ته او ځوانانو ته ترسو پر دغه ویروس باندې یا پر دغه ناروغي باندې اختنه شي؟ لاندې احتیاطي سپارښتنه به مو د افغانانو لپاره سوي څو کې ترسو ځان په اسانو لار باندې له دغه ویروس یا هم له نورو مرواجو ویروسونو نه وساتي.
بله موږ یو ضرب المثل لرو، یو مثل لرو چې وقایه بهتره د معالجه نه ده. دین مخ چې یو ناروغي باندې اخته شي نو خو خبره ده چې هغه وقایوي تدابیر ونیسي او هغه وقایه وکړي. وقایه په دې معنی چې د ځان ساتنه ده. که چېرې په یو محل په یو کور د کاري دفتر کې یو ناروغ موجود وي نو که چېرته دا ناروغي داسې ناروغي وي چې علت یې میکروب یا میکروبي ساري ناروغي وي نو د سره باید هغه رقم تکړه نه وشي چې دغه روغ شي په دغه کس نه په ناروغي اخته نه شي. هره ناروغي یو خپل مدت لري. دغه ناروغ د ټول عمر لپاره د دغه میکروب جاله نه وي. دغه میکروب ټول عمر د دې څخه خلکو ته نه دي بلکې یو موده لري. دغه مودې پورې دا ښه کېږي او دغه مودې په جریان کې ناروغ شخص هم باید د دې کوشش وکړي چې ما ناروغ کسان اختنه شي او روغ کسان هم د دې کوشش وکړي چې زه دغه کس اختنه شم. ځکه دغه کچې په خپله ناقصه دغه شخص ناروغي اخته شي د ځنه فامیل اخته کیږي د ځنه څنګه اخته کیږي د ځنه نور په ژوند کې چارو کې څه تر لاس ته ولاړ کې دغه کسان اخته کیږي دغه ناروغي مختزي کاغه د ریزش ناروغي ده کاغه سینو بغل ناروغي ده کاغه همدارنګ د تصدیق کې د چچک ناروغي ده د شری ناروغي ده دغه ټول انتقالي کې نو مهمه خبره ده ده چې دوی په دې ځای مراد کې ماسک واچي لاسونه بار بار ومینځي کړه چې طرف تمر کې راځي د ناروغ سره د ملاقات په وخت کې باید غټول شرایط مراد کړي.
کور ودان ډیر مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږه ملتیا وکړه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم دلته پای ته رسیدلی.
لمن اوش میرا خیجی لدا غلاری چلو لمن لمن نوج میرا خیجی تر داغ لارا دا گلاب غندی جلیت للید تر داغ لارا دا گلاب غندی جلیت للید پر دا غلارا دا گلاب غندی جلیت للید تتر نتلا زور دسیتم زیارت تزمالا پارا یب لیبشے عبیت للی دا زیارت تزمالا پارا یب لیبشے عبیت للی دا زیارت تزمالا پارا یب لیبشے عبیت للی دا تترینت للی مزادا زندگی